د جنوري تر نیمایي له 4500 څخه 2500 ته راکمیږي. دا پریکړه په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو ژوند له خطر سره مخامخوي. د اتلانتیک په لیکنه په افغانستان کې وضعیت له وړاندې هم بد و، خو دا پریکړه به وضعیت لا پیچلی کړي، او هغه هم داسې وخت چې مسؤلیتونه منتخب ولسمشر جو بایډن ته سپارل کیږي. د لیکوال په باور کله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلو پوځي جنرالانو ستړی سو، د افغانستان د لانجې د حل کیلیه د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته وسپارله. د مقالې په دوام راغلی د واشنګټن او طالبانو لخوا د فبروري پر 9 د موافقې له لاسلیک سره سره وضعیت ښه سوی نه دی. طالبان هغو ژمنو ته چې په موافقه کې کړي اعتنا نه کوي. له القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي چې د هغې موافقې اصلي برخه هم ده. او د لیکنې په حواله تر ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې حملې زیاتې سوي دي.
او سمه یوه نړیواله موضوع په ګڼو اروپایي هیوادونو او دغه راز متحده ایالاتونو کې به ژر میلیونونو خلکو ته د کورونا پر ضد واکسین ورکړل سي. د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو واکسین به د روانې اونۍ په پای کې په بریتانیا او بل اونۍ به امریکا کې ګڼو خلکو ته تطبیق سي. د دې درمل جوړونکو شرکتونو په وینا واکسین یې په سلو کې 95 د کورونا پر ضد اغیزمن دی. اسما سروان نور تفصیل راکوي.
امریکا، جرمنی او بریتانیا به لومړنی هیوادونه وي چې په راتلونکو ورځو کې به خپلو خلکو ته د کرونا وایرس پر ضد عمومي واکسین پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپا روغتیایي چارواکي وایي چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره به واکسیناسیون په راتلونکو څو اونیو کې تر 9 کال باندې پیل شي. باور کیږي چې بریتانیا به لومړنی هیواد وي چې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو له لوري جوړ شوی واکسین د دسمبر په 10 پیل کړي. همداراز اټکل کیږي چې له بریتانیا وروسته د دسمبر په 10 د امریکا د خوړو او درملو ملي اداره دا واکسین تایید کړي او خلکو ته پیچکاری پیل شي. په امریکا کې هیڅ درمل تر هغو ډاکټرانو تجویزولی نشي چې د خوړو او درملو اداره یې تایید نه کړي. مخکې روټرز خبري اژانس ویلي و چې فایزر کمپنۍ به د امریکا د درملو او خوړو له ادارې د جواز له ترلاسه کولو 24 ساعته وروسته ټولو ایالتونو ته واکسین ورسوي او له خلکو به وغواړي چې د واکسین د ترلاسه کولو لپاره چیرې مراجعه وکړي. د امریکا د انتانی ناروغیو او د انرژي د ملي انستیتوت رئیس انتونی فاوچی سی ان ان تلویزیون ته ویلي په یقیني ډول به هغو کسانو ته چې لومړیتوب ورکړل شوی دی د دسمبر تر پای ته رسیدو مخکې واکسین ورکړل شي. له بلې خوا د جرمني چارواکو په وروستیو ورځو کې ویلي چې د اروپایي پارلمانونو له لوري له تاییده وروسته به له راتلونکې میاشتې خپلو وګړو ته واکسین ورکړي. د جرمنی د روغتیا وزیر پینس شیان په یو رادیوي خبرونه کې وویل اټکل کوي چې بیو ان ټیک به د دسمبر تر نیمایي پورې تایید شي. د دواړو واکسینونو په اړه ویل شوی چې په سلو کې 95 په کورونا وایرس د انسان د اخته کېدو مخه نیسي او هیڅ راز جانبي عوارض نه لري. د اروپایي اتحادیې د درملو د ادارې له اجازې وروسته به د اروپا په 20 هیوادونو کې د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې میلیونونه وګړي واکسین شي. د فایزر کمپنۍ د مسؤلانو په وینا هر څوک باید د درو اونیو په منځ کې 2 ځلې 2 دوزه واکسین شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، د نن ورځې د راپورونو برخه د دې خبرونې د راپورونو برخه هم دومره وه. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس هم په پته برخه کې د ازادي راډیو فرهنګي مجله واورئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې ل انور وفا سمندر سره د پښتو متن په څومروالي او څرنګوالي خبري کړي.
ګوره زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند لغزې شروع کړم. یو وخت کې ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل او بغه کې داستایپسکی دی مال لپاره
په فنکار برخه کې بونیر تزو او د شمس بونیری د ژوند او فن احوال خلو.
خدای یو خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم د شهري نه راکړ دا اوس چې کوم دور لمون تیریږو مونږ بارود وخلي خراب شو.
په زرپانه کې به لنډه کیسه هیر واوري.
پالماری کې کتابونه سره سم دي د کوچونو پر سر بالښتونه یې شي د بخلنځي خواته تیر سو
او په ورخمن خیال کې به ډکلمه شوی شیرونه واوري. پیو کې مینه ده او بل تشله خبرو ډاکته زکه سر هر تن درته نیسمه خو زړه ساتمه چې مینه نه ده دانو څه دی خواګه بل ته ور کړم ځان ته چې خپل برخه ساتمه تراخه ساتمه.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
چارګل داس یو سینګارتو کې د چي پښتنین جونې او مېرمنې په بیلابېلو مناسبتونو کې په پوزه کوي او د خپلې خکولا برخې غني تر دې چې په زینو کلیوالو سیمو کې مېرمنې تر زړښت هم په پوزه کوي. چارګل په خزینا سینګارتو کې جوت ځای لري او د پښتني کلتور یو ځانګړي برخه جوړوي. د چارګل په کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد لڅو تن سره خبري کړي او د غریپورټي پر برابر کړي.
پښتني کلتور کې چارګل داس یو سنگارتو کې دی چې لمه شومتو به انجونی تر زړښت پورې خوخوي او د نورو سنگارتو کو په سیر ورته چارګل هم پزړه پوري وي. د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوري کیږي چې له چارګل پرته به کې میخه کې او نتا یا نتکی هم اچول کیږي. یو سپینسر میرمن چې کلونه په خوایي ماشوم انجونو ته پوزې او غوګونو سوري کړي وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به انجونو سره مان دی راتلی او د تبرک لپاره به ورته ګوړه هم راوړله.
نو بیا ګوړه راوستل یل به سالا سپک دی دا ول سوري کړي بیا که چې کیوانن به وغيله به مور کګل مونږ به چې سره به وپاړه.
یو ځوان انجلې وایي چې وز د چارګل په پوزه کول په خارونو کې ډیر رواج مندلې دی.
زمانم خلا دی دا جی اف فیدن کېما چارګل خو افغانستان کې دا شی خبره چې درواز پتوګه خلک استعمال یا اطراف کې خفيات خته د چارګل نه استفاده کوي. خفيفه نو په خار کې مدار وا شوې ده چې جنکې د مود نم چارګل په پوزه کې دا خو یو د خفو یو خیسه نن ده چې باید چارګل په پوزه هر وخت کې خفي کول شي. چارګل په پوزه کې کور کې موادونه کې هر څه کې فلم چارګل په پوزه کومه مې خکه چارګل په ځان تمافيات خخيږي.
او یو بلنجلې افسوس کوي چې مورې ورته په ماشومتوب کې پوزه نه ده سورې کړي.
کسو په ماشومتوب کې پوزه سورې کې دا ورته ختم امي غازه کړه. د انسان غوخه پاغه ورکه چې نرم او سی پسته او سی ز وز غواړم د خپل خلاله خاطر چې یعنی پوزه سوري کوم مو زما غوخه ډیره شخه شوې ده. ز ډیر زیات افسوس کوم کاش کې ما د ماشوم ټوب نه زما مورجانې ما باندې نیو کنه وای کړي نو اوس به زما هم د نور خويند غوندي پوزه سوري و چیرته چې ودونه کتل نو لا هم زما د مخ سنگار به زیات شوی او خبخ کړه شوی.
اوس لزرګرانو سره داسې الیشتا چې په اسانۍ سره پوزه او غوګونه سوري کولای شي. خو یو انجلې وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزه سوري کولو طریقه ځکه کامیاب نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمان یزید ننګرهار ولایت اوسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوی د زرګرانو سره نوې کوم وسیله راوته د پاغي باندې رسانه سوري کیږي. خو هغه چې په کوچني ټوب کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته. ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه ورسته بند شي. پښتني انجونی د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلی شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکه یا چارګل ووسیږي. زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې کلا رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوري ول.
پښتانه شاعران خزینه سنگارتو کو ته په کوم نظر ګوري؟ دا پښتنه وتلې شاعر پیر محمد کاروان دا رنګ را جوابوي.
دا د انسان غ فطری نو غوښتنه ده چې یعنی د خپل پرستی د انسان په وجود کې دغه د سنگار تو کې یا زیورات دي دا هم د ډول د پاره دي د خاص د پاره دي. یو ډول د ته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق غاڼې اغوستي وي نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې خپل ښکارم. په ځوان د چارګو ګل دی نتکی ده نو دا زیورات دی چې خزینه ښایست ورسره نورم اضافه کیږي هر انسان په دې لټه کې دی چې دی ښه وښکاري
دا چې چارګل به پخوا په کلو او بانډو کې په ودونو او د خوشحالۍ په نورو مناسبتونو کې په پوزه کېدو اوس یې ښارونو ته هم مخه کړي او په ډېره علاقه مندۍ نجونې په پوزه کوي خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو او په ځانګړې توګه اکثره کوچانې میرمنې د ژوند تر وروستي پړاوه پورې په پوزه چارګل ساتي
متن د پوهی خبرتیا معلوماتو دین او د تورته د نورو مانوي توکو د انتقال وسیله ده او اړینه ده چې له متن سره شوري برخورد وشي دا چې په پښتو ژبه کې تولید شوی متن د کیفیت او کمیت په لحاظ سره ډول دی او په اوس وخت کې په کومي برخه کې د متن د تولید اړتیا لیدل کیږي دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې لیکوال او څېړونکو انور وفا سمندر را ځوابوي مننه استاد پوښتنه دا کوم چې په یوشتمه پیړۍ کې ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی او دا یو داسې زمانه ده چې هر کس په ټکنالوژۍ کې او په خپلې دنیا کې غرق دی دغه ټکنالوژي او دغه اوسنی عصر او پرمختګ څومره اغیز کړی زموږ د ټکس په تولید باندې د متن په تولید
وسنۍ عصر او وسنۍ زمان د متن د تولید لپاره د مارک یو نغمه غږی نننۍ انسان یو ورخطا انسان ده هر شیبه د خپل شیبو د مارک نظر ده هر شیبه د فکر کې چې تاوان یو وخت لا سورک دای د تصورات د چې زمان له مخ کې شوای ده او دای ور پسې زغلی نو زکه دای د حال شی بل لا صبر کوي دلته ماتنم دغه شی شی سوایله نن ورځ د ماتن تولید شاید هم د بشر د اړتیاو برابر وي یا تر دې اړتیاو زیات وي خو خبره دا ده چې موږ څنګه کولای شو ماتن ژوندۍ وساتو څنګه کولای شو د خلاق انسانانو په توګه د پنځوالو په توګه د هنرمندانو په توګه په ماتن کې د ژوند انرژي ځای کو لوی اړتیا او اساسي اړتیا دا ده چې ماتن باید ژوندی شي ماتن باید د ژوند اثر له ځان سره ولري متن باید د ژوند انرژي له ځان سره ولري
نو زموږ لیکوالان څنګه توانی دي شي چې متن د ژوند انرژي له ځان سره ولري او ژوندۍ پاتې شي
ګوري خبره دا ده چې کله کله دا ستونزه پیښ شي چې موږ خپل ډېر عادي تصورات ډېر عادي او مکرر فکرونه په متن نه اړو یو کتاب هم ولوسته د سی یو مقاله خپل لیکو دوه کتاب هم ولوستل درې څلور کتاب هم چې ولوستل یو کتاب سی لیکو در حال چې په متن کې چې موږ یې راوړو د نور خبرې به د نور متن به کلمو جوړښت په څه بدل شوی پاسوان دو پیشوان به کتاب
مفاهیم به ماغي
مفاهیم ماغي زړه انرژي ګوري ساړه خواړه او تیر خواړه د پرته له مجبوریت بل وخت کې څوک نه خوري نننی عصر او دغه د زمان اقتصاد چې د انسان پر هستې نن حکومت پیل کړی ده چې زمان باید له لاسه ورنکو شیبې باید له لاسه ورنکو دا موږ ته دا خبر کړنګوي چې موږ باید ماتن ته سا ورکو ماتن باید ژوندی کړو متن باید تازه وي د محبوب شاه محبوب په قلم چې څه راوځي د وفا سمندر پلارم باید ونشي لیکلای د طاهر ځلان په غزل کې چې څه ځلیږي باید د پیر محمد کاروان په غزل کې څوک څراکم پیدا نشي کړلای دیوی کوچانی پیغلې په لنډۍ کې چې کومه انرژي څپې وهي باید یو نوی معاصر او سپین شعر خاون په شعر کې څوک پیدا نشي کړل.
کوشش باید وکړي انفرادیت ترمنځ
شي. انفرادیت یو خبره او انسان به له شکل خپل انفرادیت بل څه دی نه. محبوب شاه محبوب پرته لدی چې محبوب شاه محبوب وي او په دې وضعیت راویښ بل هیڅوک نشي کېدلی. او داسې یو یو وګړی دا دی ازادي راډیو یو اوریدونکی یو هم بل څوک نشي کېدلی او هیڅوک دیم هیڅوک نه اړ کوي چې د ده په شان سي. ځکه دا خلقت سره جګړه ده. وخت کې خدای غوښتلی چې انور وفا سمندر د دوه تنه وي اړتیا یې څه وه؟ خو یو خوشته کنه هغه یو شته هم هغه ظرفیتون ټول ځان کې ځلولی شي که بل رامنځته کوي بې له شکه چې هغه نه وایي څه زده. نو ځکه کله کله دا دغه دایما زمون چې را سره وي بس څوک دا وایي تا ته څه وایي دا وایي نو زه ورته هم یا یم ماته نه ده څه وایي ځکه نه ده راته څه وایي چې دا هر یوې یو وړه دنیا ده. که دا وړه دنیا نه وي بیا بیا نو تخلیق د فلسفه دروغ ده. نو ځکه زه وایم چې دوی باید خپل فردیت پکې وځلی. ولې باید متن باید موزیکال سی، متن باید آهنگین سی، متن باید په یوه ژوندۍ شپېلۍ بدل سی، متن باید له تصویرونو نه ډک سی، متن باید د انځورونو یوه ټولګه شي، او متن باید هغه خوندوره سپینه جادو له ځان سره ملګری ولري چې دا د انسانانو لپاره خیالونه جوړ کړه، د انسانانو لپاره ښایسته ښایسته تصورونه جوړ کړه، او دا متن باید د انسانانو لپاره نوی ماڼۍ شي، نوی جنتونه شي، نوی ښکلاوې شي، نوی منظرې شي. دغه وخت کې ده چې متن نه مري، متن ژوندی. زه په دې مطمئن یم چې متن به ژوندی پاتې کیږي. ولې هغه کسان چې دا ویره ورسره ده چې متن نه مړ کیږي یا د ده آثار به څوک نه لولي، دغو ته مې وړاندیز دغه ده چې متن سره داسې فکر وکړئ چې تاسې نن ورځ د شعر په قالب کې هغه څه وړاندې کوئ چې هیڅکله چاند وړاندې کړی.
پوښتنه دا کوم چې لیکوال باید له متن سره څه ډول برخورد وکړي چې متن هم ژوندی پاتې شي، د ژوند دغه سام پکې درسته ور انتقال شي او لوستونکي مو لري.
د دې لپاره هم مسلکي پوهه اړینه ده، هم تجربه پکار ده. که څوک وایي چې نه خیتا وفا سمندر چې ویلې نو زه به نه کتاب لولم، نه به زده کړه کوم، نه به د نورو اورم، نه به د نورو تجربې ګورم، زه به د سیند له غاړې به اړوم، هماغلته به ځان ته فرمایش ورکوم چې ماته د ورځې درې ډوډۍ راوړي، هماغه به د سیند له اوبو سره خورم او د کبانو نڅا به ګورم. په دې نه کېږي. ګورې مولانا تراسی دی له یو ډېر ستر اندې شیخی له ستر موقفه راول وی د شعر ته چې ټولو مسخره کاوه. ولې نن ورځ دغه مدرس ژوند دی چې په کار نه ده. نن ورځ د ده هغه نابی تازه شیبي چې د شمس سره دولدلی او د شمس په مرسته دی له خپل جسمي، ذهني، عاطفي، رواني قالبونه بهر وته او د زمان او مکان اغړه د حقیقت تازه اړخونه تجربه کول او غوته د شعر جامع وراغوستلې هغه خلکو ته پکار دي. دغه شاعر، دغه نقاش، دغه کیسه لیکوال باید دغه وضعیت ته ننوځي. دې وضعیت کې فقط دی ده چې دا کار کولی شي. نور ټول اسباب دي، ولو د بل نفر متن ده، ولو که مصنوعي لولي، ولو که د خوشحال خان کلیات ولولي، ولو که د غني وي فلسفي شاعري لولي، ټول اسباب دي. هغه څه چې دی ده ځکه دی د ده ماموریت دا ده چې دی تازه نغمه وغږوي، نوې نغمه وغږوي، داسې یوه نغمه وغږوي چې لکه د ژوند سا په انسانانو کې نوې روح وزغلوي. په دغه شیبه کې ده چې دی باید هم د دې کار لپاره مسلکي وړتیا ولري، هم تجربه ولري، هم لوست ولري، او هم باید یو مین زړه ولري، او هم باید دې ته تعهد ولري. ګوري بعضې شیان نور هم دي چې هغه د تخلیق کار شنډوي، د تخلیق کار له منځه وړي. له لوستونکي نه انتظار، زه باید داسې شی ولیکم چې ډېر لوستونکي ولري، ډېر خلک مې تایید کړه. ګوري زه په داستانی نثر نه ما د خپل ادبی هنری ژوند لغزه شروع کړه. یو وخت ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل او بغه کې داستایپسکی دی مال لپاره د ادبیات او د هنری ادبیات ات ټول سترها اسک دایره ته معلومید. خو هغه یو کتاب لري د خام ځوان په نامه یو ناول دی. هلته دی لیکي وای دا کتاب زه چاته نه لیکم ځان ته لیکم. وړاندیز مې ورته دا د پنځګر ته ټول دنیا هیر کړه، ټول ادبیات هیر کړه، ټول ادبیات د ادبیاتو ټول ملکان هیر کړه. دا په یاد درلوده چې ته تازه مخلوقې، ته د هستۍ داسې تجربې لري چې هیڅوک بل نه لري. ته هستی، ته ژوند، ته ژوندي په غوسترګو ګوري چې چا نه دي کتلي. ته دغه نوې تصویرونه جوړ کړه، دو ته د کلمو جامې ور واغونده. دا کلمې به رقاصې کلمې وي، ژوندۍ کلمې به وي، دا به د متن په څیره کې سرنده وي، رباب به وي، شپېلۍ به وي، او تر هغه به خوندور سازونه وي.
د څومروالي او څرنګوالي له مخې زموږ اوسنی متن څه ډول دی؟
اوسنی متن متاسفانه چې له ځان سره ستونزې لري. یو علت هم دا ده چې شاید دا به و چې مونږ په کمی لحاظ د مخه دغه ډېر څټ ته پاتې یو. مثلا 15 کاله د مخه مونږ په کمی لحاظ په هغه کچه کې نه وو چې ټول لوستونکي دي د لوست لپاره یو څه ولري یا د ډېر څه ولري. په دغو کلونو کې د کمیت ستونزه تر زیاته حده اوره شوې، حتی د ژباړې په برخه کې. اوس راغلو دې ته چې دا متن
کیفیت
باید په داسې یو متن واوړي چې د ژوند سا ورنه پکې ولیدل شي. دلته ده چې زه خپلو ورونو، یارانو، دوستانو، همزولو، کشرانو ته دا وړاندیز کوم چې دوی باید ادبیات پرته له دې چې یو مینګر کاری وګڼي د بل هیڅ په خاطر باید ونه پنځوي. حتی که دغه دروغجن شعارونه ځان ته دغه ګرځي چې زه ولا د خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم، بیا ځان ټولنیز مقالې لیک، په ټولنپوهنه کې بیا زده کړه وکړه. خو که ته غواړې چې د ژوند نغمه شي، د ژوند نغمه په متن واړې، ته له ژوند سره په خلاص، ته فقط د ژوند په وړاندې یو تعهد ولره. په دې توګه دغه انسان د شیبې لیکوال کی، یعنی د حاضر شیبې یوازنی زمان چې د ما په نظر شته هغه اوسنۍ شیبه ده. ادبیات زه ټول هغه څه ګڼم چې سړی تصور کولی شي. نو په دې خاطر ده چې دی که چیرته په دغه خالص وضعیت کې د پنځ کار وکړي د به ستر کار کړي.
ډیره مننه. خیر اوسې. د شمس بونيري لنامه سره به خام خاشنایي د پښتو ژبي دغه قامپاله شاعر د کوزي پښتونخوا د بونير اوسیدونکو دی. کلونه کلونه په کابل کې تیر کړي او د هنر شمه بل ساتلې. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
فنکار
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو مترک پښتنم کوم چې زموږ هغه په بره پښتونخوا کې او یا اکثره هغه مشان خلک به تاسو پیژنې، تاسو له نامه سره مشنای هاي هغه ځوان کول چې اوس سره زرغون شوی، دوی تاسو له تخلیق سره، تاسو له کارونو سره ډیر نه یاشنا. کچیرته یو ځوان موږ او تاسو اوري نو شمسې باغ څنګه پیژنې؟
اول خو ستاسو ډیر زیات مشکور یم. بنیادی او ابتدایی خبر دا ده چې دنیا پوهان او لیکوالان دا وایي چې کوم سړی کار نشي کولی هغه خبرې کوي، او چې کوم سړی کار کوي دا هغه خبرې خلق کوي. زه خو به د خدای نه دا سوال وکړم چې خبرې ونه کړم، او دا کار داسې موقع راشي چې زه مړ شم او چې زه میراث پاتې نشم. راتلونکی نسل د کشرانو په شکل کې کاذبان دي او کشیران دي، چې زه هغوی ته مینه ورکم او هغوی ته د خپلو تجربو په رڼا کې د دې نوي دور د تقاضو مطابق په جدید شاعرۍ او په جدید عمل باندې پوه کړم، دا به زما د ژوند افتخار وي. دا یو خبره ده چې زه پیدا شوی بونیر کې، خو ما 12 کاله په افغانستان کې تیر کړي. د داود خان په وخت کې دلته مسلسل اوه کاله پاتې شوم، هغې نه پس د ترکي صاحب په وختو کې پاتې شوم، د ارواښاد امین په وختو کې پاتې شوم، او د خپل چې په چا زه ډېر زیات افتخار کوم او چاته د دې وطن د دې خاورې د یو لانتو بچي په حیث باندې احترام ورکوم، د ډاکټر نجیب په وختو کې پاتې شوم. ما دلته ډېرې زیاتې مشاعري کړې، ډېرو زیاتو ځایونو ته تللم، خدای یو خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوه شوم مشاعري نه ده کړې. دا اوس چې د کوم دور نه مونږ تیریږو، مونږ بارود وخلي خلق شو، زمونږ استاسو په کوڅو کې مینې پرتې دي، زما خور مور سرتوره ده، د هغې شونډې د غم نه چاودلې دي. په کار دار چې نوي دور د تقاضو مطابق مونږ د مزاحمت شعري وکړو او خپل راتلونکي نسل ته او نوځوانانو ته د مزاحمت شاعرۍ په ځای باندې د مزاحمت شعري په ګوته کړو.
څه وخت شاعرۍ ته مخه وکړه؟
دا د هغه وخت خبره ده چې په 1968 کې د سوات ریاست کې دننه یو اندرونی تحریک چلېده چې د دې بشري او د دې ارتباط ته اجمل خټک سره د تګ را تګ په وجه باندې ما د خټک صاحب سره ډېر زیات نږدې تعلق د قلندر مومن سره ناسته پاسته د امیش خلیل سره د طوفان سره د ملګرتیا په نوم کې په ما کې دنده د شاعرۍ یو خبره مې وکړه. خو چې کله د سفات ادغام په 1901 یو کم اویم کې وشو او هلته سیاست راغی، نو په سیاست کې د سټیج په حیثیت چې زه راغلی یم، نو زه کارکون ضرور وم، خو دا چې د دغې ناستې په ذریعه باندې یو د کامی شاعر په حیثیت باندې ما او سهیل صاحب د باچا خان په موجودګۍ کې د ولی خان په موجودګۍ کې په ټولو جلسو کې دا چې په ملکنډ ډویژن کې شوې ده مونږ دواړه ګرځېدلو. ما ته نن هم یاد دي چې د خټک صاحب د سایل بدا شعرونه زمونږ د خلکو په کوڅو کې ویل چې ګل دی کدو ګل دی که یو ته د ریکوم د لاندې بل دی او ګل دی کدو ګل دی، دا به مونږ د هغې خلکو ته خبره کول چې چاته مونږ په نظر کې. او دغه شان ما په خپله ژبه کې په هغې وخت کې هم د باچا خان او د ولی خان د سیاست د نمونو او د هغې سره د عقیدت شاعري کړې ده. بیا زه دلته چې افغانستان کوم، نو د افغانستان دولت د دوست محمد شینواري په مشوره باندې چې هغه د هغې کې اداره لیکلې وه، یو د زندان یادونه او د سور سار دا د افغانستان د خاورې یاد د دولت او د ملګرو په کومک پاتې. بیا چې زه پاتې شوم، نو ما په دغه کې په کوزه پښتونخوا کې د ژوند کم از کم دیار لسکاله په جلدو کې تیر کړي. ما سبقونه او تعلیمونه هم په جلد کې کړي، ما شاعري هم په جلد کې کړي، ما که سبق حاصل کړی دی هغې پیدا ما کور ته را رسولی چې زه د وکیل په حیثیت پاتې یم. خو ما چې هلته کومه شاعري کړې ده، نو په دغه شاعرۍ کې که ما پیدا رسولی ده کوشش مې کړی دی د خپل قام نوي نسل ته مې رسولی ده، او هم په دغه شاعرۍ زه قید ته تللی یم، نو که قید ته تللی یم ما خپله شاعري پرېښلې ده.
نو اوس به داسې وکړو چې زمونږ اورېدونکي به هم په تمه وي او ستاسې شعر به اوري، نو که چیرته یو شعر درنو اوریدونکو ته
څنګه چې ما تاسو ته خبر وکړه، نو دا ده چې نن هم چې مونږ په کومو جلسو کې یا په کوم تقریباتو کې شاملېږو، دا که هر چا غونډه وي ادبي او شعري، نو مونږ کوشش کوو چې کم از کم خلکو ته د خپل ځان د پېژندلو د خپل فکر د پېژندلو آغاز په قطعاتو باندې او په دغه څو شعرونو باندې وکړو، زبم تاتن داوان چې ټول وطن می په جنگونو کې په زور دی
ټول وطن می په
جنگونو کې په زور دی دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی
واه واه
ټول وطن می په جنگونو کې په زور دی دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی خدایا امن استقلال پکې پیدا کا د غلوی افغانستان خو زما کور ته
واه 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 خدای امن استقلال
پکې پیدا کی د غلوی افغانستان خو زما کور ده او بیا چې ال تذکم ځوانان ته مخامخ کېږه موږ ته خپل پیغام ورکوم راغی ته زده چې پټو ټو 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 مې یو وطن تقسیم
پټو ټو ټو ټو
پټو ټو 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 مې یو وطن تقسیم دی زچ لر او بر ته ګورم نو نیم دی پټو ټو 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 مې یو وطن تقسیم دی زچ لر او بر ته ګورم نو نیم دی او باچا خانه ستا پلار نه روانېږي
باچا خانه ستا
پلار نه روانېږي دا پښتون زکه تر اوسه لا یتیم دی نو دا شعروي
شمس ډیر مننه ژوندې اوسې ستا شاعري لکه څومره چې ما لوستې دا څومره چې دا موږ اوس واورېدا تر ډیره پوری قام پالنه تر ډیره پوری بیا د پښتنو په دغه روان ویرجلي حالت باندې د جړه کړي د افغان دی کړي سر لاول ستا په شاعري کې هم دا وکنه اول د نورو شاعرانو غوندې اول عاشقانه شاعري وو بیا وروسته قام پالنه ته راووخت
اولنې خبره خدای دې کړي بل پردو دا تاسو زه خبر وکم او حقیقتونه پښ کما نو دا به زه خپل زمير سره سياتې کوم هر د نوي دور چې سره شعر کیږي نو هغه چې خپل د ځواني د تقاضو او حالات ته ګوري نو حسن تلاش او د هغه ارمان او د هغه تکل چې کړي د خامخوي خدای یو خبره چې سړی بیا په میدان تر کوس کې او په میدان کې ودره نو هغه به یوازې حسن ته نه ګوري هغه به ظلم ته ګوري هغه به جبر ته ګوري نو دغه شاعري په نتیجه کې به پغه کې د خاصیتونه چې موجود وي نو دا پاتې کېږي نه بلکې د ښه شاعر یا د یو طالب علم شاعر په شت خبره دا ده چې هغه خپل موروث ته ګوري د دینه ډېر نو ته پخلی خدای چې کوم په معاشره کې په ټولنه کې تم خلق دی دا ټول په ټولنه سره انداز کیږي دی خدای کولای شي چې کم از کم دا وکړي نو هغه نه پس کولمبي شاعرۍ کې خو زبدا وایم چې ما تخپل یو دوا یا درې شعرونه په هغه وخت کې یاد دي هغه دا دی چې تارته مینا کې پرورو را چورې
تارته
مینا کې پرورو را چورې جانان استاد داس په مزه مزه مسکله او دومره مخندل چې تا وښ کې سوال
دومره مخندل چې تا
وښ کې سوال ما دا غي اوخ کنه جامونه جوړه
واه واه
ما دا غي اوخ کنه جامونه
جوړه
سر مستا په غي کې ما پاس تر تکتلې
سر مستا په غي کې ما پاس در تکتلې
تا د خپل سترګو پیالو کې راکوه
واه واه
او ته ته شان نه وې په معنا وې زاو ته ته
ته شان
نه وې په معنا وې زاو ته سترګه ز سبا په دغه شپه نه راختلې او شمس په کې خدای کې هم شراب در نه وختلې او تا ورته جام بدل کې شون دی ورته خدای را شي بیا زه راتم نو زه چا نه متاثرم د مولانا او د جاګیردار نه متاثرم نو دویم د دویم دور د شعر اغاز باندې دینه کړی هغه دا چې نس کل ګناه ده نس کول کفر ده
نس کل ګناه ده نس کول کفر ده
بس د مولا خپه کول کفر ده خپل جمعات کې ځان ته چړی غړی زما تشډمو ته قتل کفر ده او پیغل جمعات ته راوته ویلې توبه توبه مولا لتل کفر ده
ډیره مننه شمس په اخر کې بزموږ ځوان کول شاعران چې ستاسي غغوري زموږ رادیو مجله زموږ ډیر ګنشمیر ځوان شاعران لیکوالان هغه چې په دغه برخې کار کوي هغه یوري دی و مشر دی و قامپاله شاعر په توګه دی و داسي چاپ توګه چې پښتنو لپاره د کلونه کلونه کار کړی دی مبارزه دی کړی دا منډي ترډې دی وهلي لوګي تاتن دي تیر کړی دا وې د پیغام څه دی لړ پیغام دی
د ټول راغټه خبره خدای له شي د ژوند زو دریو کالو تا اورسېزم اور وانس د ژوند په دې دریو او یا کال کې ما چې ځان د پاره سګټه کړی دا دا به صرف زما بچو ته پاتې کیږي. خو زما ارمان او خواهش دا دی چې زه کوم فکر د پار زه جنګېدل چا ته هم شاعري کړې ده زه خپل دغه بچي غواړم چې کم از کم دا زما بچي پاتې شي چې زه منډه شم چې زما فکر منډه شي او دا لاره منډه شي.
ژوند د کیسو ټولګه ده، خو د ژوندانه دا کیسې یوازې لیکوالان د کیسو په بڼه راخلي. نن یو ځل بیا د ژوندانه له کیسې زګرداب څخه یو بل کیسه راخلو. دا کیسه ښاغلی اجمل پسرلی لیکلی چې هیر نومیږي او زموږ همکار فریبا ظاهری راوروي.
میوند اپارتمان دوره پر زنگ چی میگوته که شده خدای خدای میکول چی او چش سوی وی لکه چی دعا می قبل سوی و ده پخنده غیش را کرده تر لاس نیوله ده نست کورتی تا بوتلم تلویزیون لگه دلی و ده ده شدی ترمینی و روسته چی چو زل را غلم تلویزیون با مر و کورتا با گرد دوا دوا خوز کورتا جارو ده پالماری که کتابونه سرسم دی د کوچونو پر سر بالښتونه ایشي د پخلنځي خواته تیر سو. په کوم ورځ چې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل. بیا تر څلوېښتې همداسې و. تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی، غم نه ویشل کیږي. یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي، چې لوښو ته درېږي دا ورپه یادېږي، چې په کوټه کې کښېني د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي. د چای پیاله یې رامخته کړه، راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې؟ ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه. له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه، ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه، راته ویل د سړی تبه راسته کړي. ما ورته وویل شکر چې غم دې هیر کړی. چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیس و. ما کټ کټ وخندل. د پنوک ریموټ وګراوه، ورته ومې ویل سړی کمال کوي. د چای له پیالې غټ غړپ وکړ. ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه، کار دې له لاسه ولاړ، څه ګټه؟ ته خسې تکړه سه. سړه سا یې وایسته. د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم، شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مړ کړ. زه را ووتم. د بلاک تر زینو نوم رسیدلی چې دروازه یې پرانیسته را ژغې کړ. وبخښه ته خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې میرمنې عکس، په بل کې میخونه و. راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم، ته ورته وګورئ چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست، د تلویزیون تر میز لاندې الماری کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې را ووتم، د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وي. د چټک ټک ټک سو.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
شعر و شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي یا ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې توم نه لزان سر ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو.
۶۶
جنون یې هغه مرحلې ته رسیدلی نه دی، جنون یې هغه مرحلې ته رسیدلی نه دی، دا ستا مین په کومه لار ګریوان شیندلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ په اوښکو لیکم، کوم چې تر اوسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. راشه رانجه آینه دسمال درته یو یو وښیم، کوم یو یادګار دی ما له ځان سره ساتلی نه دی. ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو تا د یوه ځواب هم بیرته رالیږلی نه دی.
لار بدل وی بنا او کین چرت زیبنا، لار بدل وی بنا اوخ کی میرا وڑی بلے مو کی ننواتی دی اثر زمان زمان خبری پاتی دی اثر زمان زمان خبری پاتی دی.
یوی خبری تا مجبوریم دا بو ساتما، گنی توبه میوا چه هیچ بزرکی نساتما. یوی خبری تا مجبوریم دا بو ساتما، گنی توبه میوا چه هیچ بزرکی نساتما. پا یو کی مینه داو بل تشل خبرو ڈک ده، زکر سر هر تن در تنی سماو زر ساتما. پیو کی مینه دا او بل تشل خبرو ڈاک تے، زکا سر هر تن در تنی سما خوزر ساتما. چی مینه ند دانو چه دی خواگ بل تور کرم، زان تا چی خپل برخ ساتما تراخ ساتما. استاد راتلو لاری تا گورم کگیگی بخود، استاد راتلو لاری تا گورم کگیگی بخود، دسترگو کسی چی تمام او رس کاغ ساتما. نور مو ویریگا د نظر تاو بدی و نسیزی، نور ز پسترگو کی نظر سر و بساتما. پا هر محفل کی می ملگری تش پا دغرتی، چه د محبوب ناما پینز وقت پا خلصاتما.
باوجود دی چتا تلا رنا، چاس رلا رجوڑنا الب چاس رلا رجوڑنا
azadiradio.com.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.